وخت د ماډیګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو د زستا سکوربا عبدالحی کاکړم په خبر ایجنسی کې د پوجي وسلو په ډیپو کې چاودنه د پاکستان د ملي امنیت په اړه د لوړ پوړو چارواکو غونډه له وسوال طالبان سره د حکومتي خبرو اترو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څرګندونې د پولیو په کمپاین کې له پاکستانی فوج څخه د مرستې غوښتنه او د افغانستان د ولسمشرې د کاندید ډاکټر اشرف غنی سره ځانګړي مرکې جزئیات هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو په دوه منمای کې درته د یارانو مشال لرو په پیل کې به احمد شازمی خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهمو خبرونو سره کې د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په پوځي چاوڼۍ کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې شوې دي. متحده عرب اماراتو د افغان طالبانو یو مهم مشر معتصم اغاجان خوشی کړی دی. او د اوکران په ختیځ کې روس پلوه توندلاري وای تر هغه به حکومتي ودانی پرې نه ږدي تر څو د کیف لویدیځ پلوه حکومت استعفا نه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په پوځي چاوڼۍ کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې شوې دي. انتظامی چارواکي او د سیمې اوسېدونکي وایي بېګا شاوخوا دوه بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنې پیل شوې چې د سهار تر څلور بجو روانې وې. له چاوڼۍ سره نږدې د خواجهخیلو کلي یو اوسېدونکي شاه فیصل نن مشال راډیو ته وویل
یو غټ غرس سره زرا کیناست ما چوم کاته یو پسې بل او پسې بل دغه سي ډېرې دماکي وشوې به یې مانځ پورې د درس درس شروع او څلورو بجو پورې اوس خو کوم دی کنه بازار خو کولاو دی خلک هم درفت معمول مطابق جاری دی خو سکولونه ټولم بند دي.
چارواکي وایي د وسلو له ذخیرې ځینې توغندي د خلکو په کورونو ولګېدل چې پکې یوه ماشومه ژوبله سوې ده. امنیتي چارواکو د چاوڼۍ دننه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسېدونکي وایي پر چاوڼۍ وسلوالو د راکټونو حمله کړې ده خو د پوځ د اماړیکو اداره آی اس پی آر بیا وایي چاودنې په حد ساتي توګه سوې دي. تر پیښو وروسته په لوړ کې امنیتي ګامونه اخیستل سوي دي خو د خیبر درې لار د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. بلخانند پېښور په مضافاتي سیمه کې د سړک د غاړې په وچاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوی دي. پولیس چارواکي فضل واحد مشال راډیو ته وویل چې په نننۍ بمې چاودنه کې د امنیتي ځواکونو یو موټر په نښه شو. د پولیس په وینا دا چاودنه په فرنټیر روډ د برتل بازار وراخو د خیبر ایجنسی سره په لګېدلې سیمه کې رامنځته شوې ده. تر دې دمه د دې پېښې په چا په غاړه نه ده اخیستې. د جمهور اسلامي مشر د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق له وزیر اعظم او د پوز د مشر غوښتنه کړې چې د سولې خبرو په اړه دی یو دریز خپل کړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د پښتونخوا اسمبلی تر غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وکړه.
زه خو د نواز شریف صاحب نه او د راحل شریف صاحب نه او د دواړو شریفانو نه همدغه مطالبه کوم چې دوی ته په یو موقف اختیارول پکار دي او مذاکرات کامیابول پکار دي. او حقیقت دا ده چې د مرکزی حکومت رویه سسته ده او هغوی فیصله کولو کې د سست رفتاری نه کار اخلي.
بلخوا د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال رادیو ته ویلي د حکومت او طالبان ترمنځ د باور پر نشتوالي سربیره د هم خبرو ته دوام ورکړل سي. د پښتونخوا سیاسي مشرانو پر داسې وخت دا څرګندونې کړي چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویل که څه هم د سولې خبرو ته دوام ورکوي خو اوربند نه غځوي. متحده عرب اماراتو د افغان طالبانو یو مهم مشر معتصم اغاجان خوشی کړی دی. یو افغان چارواکی د نور شدل په شرط نن مشال رادیو ته د خبر پخلی کړی دی. بلخو افغان اسلامیک پریس راپور کوي چې اغاجان په دې شرط خوشی شوی چې نور بل سیاسي هلو ځل څخه ډډه کوي. اجاز د وی سرچینې له قبل زیاتوي چې اغاجان ته ویل سوی چې یا خو د کابل ته ولاړ سي او یا کپ امارات کې پاتې کېدل غواړي نو له سیاسي هلو ځل او غونډه د لاس واخلي. د طالبانو استازي معتصم غاجان له څو ورځو راهیسې په اماراتو کې تری تم سوی و. ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی له نوموړي سره د خبرو اترو لپاره امارات ته ولاړ سي خو مخکې تر دې چې دا سفر وسي غاجان په اماراتو کې ورک سو. هغه وخت د سولې عالي شورا تایید کړی و چې نوموړي د متحده عرب امارات حکومت نظر بند کړی دی. افغان چارواکو څو ورځې وړاندې مشال راډیو ته ویلي ول چې د اماراتو له حکومت سره په تماس کې دي تر څو د نوموړي خوشي کولو ته لاره هواره کړي. د افغانستان ولسمشری څوکۍ ته نوماند ډاکټر اشرف غنی وایي که منتخب سونو د اصلي جوړجاړي د پرمختګ لپاره به کار وکړي. تېر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت غنی ول هیواد باید په یوې داسې مازی کې بند پاتې نه سي چې افغانستان له راتلونکي بیا برخې کوي. اشرف غنی وایي که وټاکل سونو د حکومت به د قانون واکمني عملي کوي او داسې اقتصادي نظام به متعارفه کړي چې پر مرستو به د هیواد تکیه کم کړي. غنی ول باور لري چې د اپریل د پنځمې په ټاکنو کې به مکمله بریا ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د روان میاشت پر څلرم پر څلرویشتمه نیټه اعلان شي. خبرونه لمشال رادیو خبري د اوکران په ختیځ کې روس په لوه تونلار حکومتي ودانی قبضه کړي او وايي تر هغه به پرې نشي تر څو د کیف لوی د سپلو حکومت استفانه ور کړي. په دونیتسک کې د تونلارو مشر دینیس پوشلین خبريالانو ته وویل چې نوموړي په پام کې نه دی نیولی چې د ملګري د روس او اوکران ترمنځ د حکومتي ودانیو د پریښودلو او د خالص لکېدلو د تړون پابندي. دا تړون پرون په جنیوا کې د څلور لور لخوا وسو چې امریکا او اروپایي اتحادیه هم پکې شامل و. بلخوا ځای رسنیو نن ویلي چې تر اوسه پورې په ختیځ کې قبضه شوي حکومتي ودانۍ نه دي خالص شوي. د نیپال د سلګری یو چارواکی وایي چې په ماونت ایورست غره کې د کمر شوېدو له امله د غره ختونکو راهنمایي کوونکي نه نیپالیان مړه شوي دي. مدو سودان سهار بورلا کوټي ویلي پنځنو راهنمایي کوونکي هغه وخت وژغورل سول کله چې نن سهار کمر را پریوتی. دا د غره ختنې په نوي دور کې تر ټولو خنړی پیښه ده چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې رامنځته کیږي. د غره ختونکو د راهنمایي کوونکي نیپالیان نن سهار وختي غره ته تللي ول تر څو د غره ختونکو لپاره رسۍ جار کړي. د ترکیه پارلمان یو قانون منظور کړی دی چې د هیواد استخباراتي خدماتو ادارې واک زیاتوي. تیر ورځ پارلمان تر توده بحث وروسته دا بل منظور کړ. په بحث کې د اپوزیشن ګوندونو دریځ و چې دا قانون به له ترکیه یو څارونکي یا جاسوسي کوونکي هیواد جوړ کړي. دا قانون د ترکیه استخباراتو ملي ادارې ته صلاحیت ورکوي چې پټ عملیات وکړي. او ستور پوهانو یا ستاره شناسانو یو لری پرته نوې سیاره موندلې ده چې د ځمکې په څیر ده. دا سیاره چې لنځمکې لس فیصد لوی ده د امریکا د خلای څېړنې ادارې ناسا کیپلر دوربین معلومه کړې ده. د سیاره ته د کیپلر یو سل شپږ اتیا فی نومر کل سوی دی او لمځکې د پنځه سوه نوري کلونو په واټن پرته ده. یو نوري کال هغه فاصله وي چې رڼا په یوه کال کې ترسره کوي. ستاره شناسان وایي ښایي پر دې سیارې ژوند امکان ولري ځکه چې دا له خپل ستوري په دومره واټن پرته ده چې نه به زیاته توده وي او نه هم زیاته سړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. د خبر اوجنسي د فوج په وسله ډیپو کې چاودنه شوې ده.
یو پسې بل او پسې بل دغه سي ډېرې دماکې وشوي بشمار په درزنو دماکې وشوي. تقریبا چې دا سبي مانځ پورې دا درز درز شروع او څلورو بجو پورې
د پاکستان حکومت له فوج سره د پولیو په مهم کې د کومک غوښتنه کړې ده. خو پولیو له مذهبي پلوه مشروعیت لري.
پیغمبر علیه السلام دا حکم کړی دی چې تاسو به د مرض علاج کوئ. اوس دا پولیو چې څومره مونږه د دې متعلق ما په دې کې داسې شی هم نشته دی چې په شریعت کې راغی نه منه راغلی دا لکه.
او د یارانو مشال پروگرام کې نن سندرغاړي درویش کاکړ ململرو نموړي د سندرو لپاره کلام انتخاب پر کوم اساس کوي
چې په شعر کې څه هنر وي او څه پیغام وي یو څه پکې درنوالی وي. کوشش دا کو چې هغه شعر مزدور کو په موسیقي کې او په طرز کې بیا سب.
یو شمېر نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په پوزي چاوني کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنی سوي دي. انتظامی چارواکي د سیمې اوسیدونکو وایي بیګا شاوخوا دوی بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنه پیل شوه چې سهار تر څلورو بجو روانې وي. د سیمې د مشارلو خبريال فرحات چنواری تفصیل راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وینې شاهدان وای چې تیر شپه د لوړګي په پوزي چاونه کې د وسلې پیو ډیپو کې د دماکو او ور لګیدو لامل د وسلې لوی ذخیره تباه شوې ده. دوی وای چې تیر شپه خوښه 2 بجې په دې ډیپو کې د ماکې شروع شوې چې تر سلور بجو پورې دوام لرلو او د پوزي چاونه نه د ور لمبه راخته او د لوی دماکو اوازونه اوریدل شول. د دغه پیښه په حق لباندې د چاونه سره نزدې د خوګخیل وکلی یو سیدونکې شاه فیصل مشال ریډیو توای
بیګت یو غټ غرس سره زرا کیناست ما چومکاته. یو پسې بل او پسې بل دغه سي ډېرې دماکې وشي بشمار په درزنو دماکې وشي. تقریبا چې دا سبي مانځ پورې دا درز درز شروع او څلورو بجو پورې ترناګان ښکارا کې دي شغل ښکارا کې دي او سره لمبي ښکارا کې دي. نور پته نه لګي د خو پرکار بو درز درز شروع او خلکو ته ډېر تکلیف وو. اوس خو چې کوم دغه نه با بازار خو کولاو دی خلک آمد و رفت معمول مطابق جاری دی خو سکولونو هغه دا کنه چې لگا سکولونو ټولم بند دی
پولیټیکل چارواکی وای چې د چاونې نه پورته شوی ځنې توغندي په کورونو باندې هم پریوتلې دي چې د کندوخیل کلی یو ځای جینې پکې جوبل شوې ده په دې حقلا د دغه جینې د کورنۍ یو تن اشفاق وویل
پته نه لګې ده خو یو ګولې راولې ده مونږ کور باندې او هغه ګولې شوړې ده نو دا بس زخمی شو دیارلسو کالو ده عبدالظاهر لور ده حکومت سره رابطه وکړه چې مثلا مونږ ته داسې مسله پېښه ده نو هغه مو وی چې مونږ ته هم پته نه لګي او مه راوځه بس جز جزو ګولۍ راولوېده دستي کې خو حالات خطرې نه وتلی انشاءالله
امنیتي ځواکونو په دې چاوڼۍ کې دننه د مرګ ژوبلې په هکله باندې تر اوسه کوم معلومات نه دي ورکړي د سیمې خلک وایي چې په دې چاوڼۍ باندې د وسلوالو لخوا راکټي بریدونه ترسره شوي دي او د هغې وروسته یې وور اخیستی دی خو بیا د پوځ د اطلاعاتو اداره ISPR وای چې په دې چاوڼۍ کې یوازې حادثاتي تور باندې وور لګېدلی و چې له وجې د وسلې دغه ډیپو تباه شوی دی او وسلوالو پرې کوم برید نه دی ترسره کړی او دوی تر اوسه د دغه پیښې نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي او نه هم د پیښې ځای ته څوک ور پرېږدي یاد دی وی چې دغه پوځي چاوڼۍ د لواړګي په میداني سیمه کې په یوه لویه رقبه باندې جوړه شوې ده چې ګیر چاپیره ترې کلي او کورونه دي دلته په یوه لوی شمیره کې د پاکستانی پوځ سرتیری او د ملیشه خیبر رایفلز ځواک سرتیری میشته دي د دغه پیښې نه پس په لواړګي کې امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او نن ټول سکولونه هم تړل شوي دي خو د خیبر درې لویه لاره د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصه ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او هلته بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وزیر اعظم په کور کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې چې پکې د ملک د امنیت سلامتیا او د طالبانو سره د روانو خبرو اترو په عمل باندې خبرې او بحث شوی او په دې لړ کې کابینه په اعتماد کې واخیستل شوه دغه غونډه پرون شوې وه چې تفصیل یې له اسلام آباد څخه زموږ خبریال په دې رپورټ کې راکوي
د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د څنګ یو افسر مشال ریډیو ته اووی چې غونډه کې د ملکی سلامتۍ په اړه غور وشو او دا چې طالبانو سره مذاکراتي عمل به مخ په وړاندې څنګه بوتللی شي د نوموړي په وینا چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان کابینې ته د طالبانو سره د روان مذاکراتو د ملکی سلامتۍ او د ملک د دننی صورتحال په اړه خبرونه ورکړه په داسې حال کې چې یو طرف ته طالبانو د جنگ بندۍ ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې حکومت مذاکراتو کې سنجیده نه دی نو بل طرف ته بیا د سیاسي او پوځي مشروالۍ ترمنځ ملاقاتونو او نن د کابینې غونډه ته د پاکستان د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه‌کاران په کوم نظر ګوري کله چې مشال ریډیو په خبر کې د خبریال مشتاق یوسفزی نو پوښتل نو هغه وی
نو شریف ته دا خبر ډیره اسانه ښکارېدله او ځکه زه بیا طالبانو سره مذاکرات شروع کړو نو په کار دا و چې په دې باندې د هم ورکړې وي او دا پته وي چې مونږ طالبانو سره خبرې کوو نو به مونږ نه وړي چې دنه مخکې کوم معاهده شوی نو هغه معاهده فوج کړې وي دې وخت کې داسې ښکاري چې د نواز شریف حکومت وس نشته نو ځکه دا مذاکرات هم په ځای ودرېدل بیا په دې دوران کې داسې قسمه بیانونه اتلل چې مونږ به جمهوریت ته فروغ ورکړو مونږ به جمهوریت پرموټ کړو زما دا خیال دی چې دلته کې پټاکې خو د سیاسي حکومت هیڅ وجود نشته دلته کې پټول پاره کې فوج پروت دی ملیشه پرته ده هلته مکمل مارشل ده په کار دا ده چې میاں نواز شریف دومره غشت په غستو نو هغه خپل ځان ټول کړی وي چې زما څومره طاقت او قوت ځانته کې دونه غټه کړې کوم شم کړم کولی
همدارز یو بل زیاکار عقیل یوسفزی بیا مشال ریډیو ته په دې اړه اووی چې حکومت غواړي امن ته یو بل موقع ورکړي نو ځکه یو وار بیا د مذاکراتو روان ساتلو لپاره د کابینې غړي په اعتماد کې واغستل
اول به دوی د مذاکراتو لارې اختیاروي او هغه ونشو نو بیا به دوی د سوات په طرز باندې اپریشن کوي او دا خبره خو دا کوي چې هغه حکومت مخامخ وایي نه ځکه چې دا ډېر د سکیورټي سره ریلیټډ ایشو ده حکومت په دغه لړ کې د ګورنې میسج کې ریکړي د خپل داسې یو تیاری او پکړی نو او خبر ډېره واضحه کړې ده چې اول مونږه مذاکرات کول غواړو دغه خلک چې دي هغه د خپلو دغه هڅو نه یاره دغه کوششونو نه یاره دغه اجنډې نه قدر شي او که دغه نه قدر نه شو نو بیا چې دي په بین السطور کې اشاره دا ورکړې ده هغه ته مونږه چونکې د وزیر اعظم د ډېر اهم سړی وي خو تاسو د مذاکراتو لاره نه خپله بیا حکومت چې د هغه په دې باندې مجبوره وي چې هغه به د جنګ لاره کې بیا هغه اختیار کړي د دغه اعلان کوي پاکستان آرمي سپورټ چې د هغه مسئله دی وته
د ذکر ولده چې هم په دې غرض د تیر زیارت په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق سره لیدا کاته کړی دی او سبا د خالیپ اورزی د دوانو کمیټو غونډه را بللې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت اسلامی مشر د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق ویلي چې له سوال طالبان سره د روغې د خبرو لپاره دی د پاکستان وفاقي حکومت جدي ګامونه واخلي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل وزیر اعظم او پوځ مشر دواړو غواړي چې د سولې خبرو په اړه دی یو دریځ خپل کړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د جماعت اسلامی نوی ټاکل شوی امیر او د خیبر پختونخوا مشر صوبایي وزیر سراج الحق تیر ماخام د پختونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ډزبندۍ د نغ غزولو په موضوع وویل چې مرکزی حکومت له د مذاکراتو په لړ کې د سنجیدګۍ مظاهره پکار ده.
حکومت له د سنجیدګۍ مظاهره پکار ده او د مذاکراتو نه د کرکټ لوبه جوړول نه دی کول پکار او دا ډېر یا درنه مساله ده. بال چکم نه ده د دوی په کوټ کې هدي کې کده قیدیانو تبادله ده یا د غیر حایده ندان چندان لویه مساله نه ده. نام ششوی دی په خام شوی دی وسم د پکار دی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د جماعت اسلامی امیر زیات کړه چې د مذاکراتو په لړ کې مرکزی حکومت او پوزله یو موخب اختیارول پکار دی او د لړ کې سستی نه ده پکار.
زه خو د نواز شریف صاحب نه او د راحل شریف صاحب نه او د دواړو شریفانو نه همدغه مطالبه کوم چې دوی ته په یو موقع اختیارول پکار دی او مذاکرات کامیابول پکار دی. او حقیقت دا ده چې د مرکزی حکومت رویه سسته ده او هغوی فیصله کولو کې د سست رفتاری نه کار اخلي.
خود پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه ده چې په مذاکراتو کې د فریقینو ترمنځ بد اعتمادي ده خو په کار ده د مذاکراتو د عمل جاری وساتل شي.
مذاکرات چې کوم شروع شوی دي دا ډېر ښه نتایج مخې ته روان دي، ډېر امن راغلی دی. خو چونکې په دې کې په زرګونو خلک شهیدان شوي دي، په دې کې په زرګونو کورونه وران شوي دي، نو دې کې به ټایم لګي، په دې کې بد اعتمادي ده. د یو بل باندې د ادبار خبره ده. خو زمونږ انشاءالله دا مذاکرات جاری و ساری وي، په دې کې به دا ټول معاملات حل شي.
خو د پښتونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې پارلماني مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د لارې دا ستونزه نشي هوارېدلې.
دا کومه خبره دي د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوم؟ دا وایي چې دا ملټن سره نوم د ملټن استعمال چې پاره کې ټوټل ګروپونه راشي او کثر د طالبانو خبره او ګروپونه دومره ډیری چې بیا به حالات داسې وي چې دلته به مذاکرات شروع وي ولته به هم دماکی کیږي. په هر حال مذاکرات هغه لار ده چې د امن او امان مسله په حل.
د یادونې وړ ده چې د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد هم د ډزبندۍ د نه غزولو په بیان کې ویلي وو چې دا مهال د حکومت د غیر سنجیده رویې له وجې دوی د ډزبندۍ د نه غزولو پریکړه کړې ده. خو کچېری حکومت د مذاکراتو په لړ کې س سنجیده ګام پورته کړو نو تحریک طالبان پاکستان به د ډزبندۍ موده وغځوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا د امریکا فارن پالیسی مجلې لیکوال محید یوسف لیکلي د طالبانو په اړه د پاکستان دریځ دنیا حیرانه کړی دی. یو خوا د طالبان سره خبرې روان دي نو بلخوا د وسلوالو لخوا بریدونه هم دوام لري. لیکوال لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو امکان نسته. د شاهین بونیری د دې مقالې تفصیل راکوي.
محید یوسف لیکلي څو کاله وړاندې امریکا تاکید کاوه چې پاکستان دی په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې پر ضد عملیاتو کې او پاکستان عملیاتو ته غاړه نه کیښوده. خو اوس ټول بحثونه د تحریک طالبان پاکستان په اړه دي. حقانی ډله آزاد پرېښودل شوې ده او پر ضد هیڅ هم نه کیږي. پاکستانی چارواکي دا مني چې د پاکستان پر ضد ترهګري د طالبانو سره تړلې ده. لیکوال وایي دا ترهګري پر ضد د پاکستان د ستراتیژۍ د څېړنې پر وخت د پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا ورته څرګنده شوې ده چې د طالبانو پر ضد د فوځي عملیاتو امکان نشته او د دې په شا دوه وجې دي. وړومبی دا چې د مشیرانو هغه ډله چې د وزیر اعظم نواز شریف نه ګیر چاپیره ده دا باور لري چې د طالبانو سره په خبرو د ترهګرۍ ستونزه هواریدې شي. په دوی کې ځینو ځان په هغه کمیټې کې هم شامل ک چې د طالبانو سره خبرې کوي. دا ښکاري چې وزیر اعظم هم د دې دریض ملګری دی. بیا هم دا ډیره ساده او خطرناک خبره ده. تجربه ښایي چې مذهبي اغیان تر هغه خپل ځای نه پرېږدي تر کومه چې ماتې نه وي خوړلې. دویمه دا چې فوجي عملیات هم په مکمله توګه د ستونزه نشي هوارولې. هغه خلق چې د فوزی عملیاتو مرسته کوي منی چې د فوزی عملیاتو رد عمل به ډیر لوی وي. موید یوسف وړاندې لیکي چې د پاکستان ستونزه دا ده چې فوز یې لوی دی او د قانون عملی کولو او د انصاف نظام یې ډیر کمزوری دی. د ترهګرۍ د ستونزو د هواري لپاره په سیاسي، پوځي، قانوني، اقتصادي کچه یوې بشپړې هڅې ته ضرورت دی. حکومتي او پوځي چارواکي وزیر اعظم نواز شریف ته وایي چې پوځي عملیات د ترهګرۍ د ستونزو هوارولو لاره نه ده. لیکوال په پای کې لیکي دا ټول ښه خبرونه نه دي، نه یوازې دا چې حقاني ډله پرېښودل شوې بلکې تحریک طالبان پاکستان ته هم څه نه ویل کېږي. او ستم دا دی چې کچرې د اوږدې مودې د ځنډ نه وروستو پوځي عملیات کېږي هم، نو د دې د بریالیتوب امکان به نور هم لږ وي.
شاهین بنری مو رپورٹ اوریدلی. د پاکستان حکومت د پولیو مهم کامیابولو لپاره د پاکستان له فوج څخه مرسته غوښته ده او په دې لړ کې حکومتي چارواکو د زیات ورځ پوجي سر دفتر کې د پاکستان فوج له مشرانو سره لیدلې دي. په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د مولیو د پولیو مهم له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي او ډیری ماشومان هلته د ګوزن په بیماری اخته سوي دي چې لوی وجه هلته د پولیو مهم نه چلیدل او ماشومان ته د څاڅکي نه ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه ریاض مسخر لا کوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د صحت نړیوالې ادارې، فاټا سیکرټریټ، وفاقي او خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نمائندګانو د زیارت په ورځ پوزي سر دفتر پینډې کې د پوزي چارواکو سره ولیدل او هغوی ته د پولیو ساسکو لړکې رامخته کیدونکې مسلو په حق لا خبرونه ورکړه. دې دوران ویل شو چې د پولیو ډلې د سیکیورټي مسلو سره مخ دي او بعضې ځینو ته دوی نشي رسېدې، نو باید چې دغه لړکې پوز د دوی سره مرسته وکړي. د غونډې دوران هم ویل شو چې پاکستان د نړۍ هغه درې ملکونو کې شامل دی چرته چې د پولیو جراثیم اوس هم شتون لري او د پولیو مخ په زیاتېدونکي کیسونو سره ممکن ده په پاکستانیانو بهر ملک ته په سفر باندې زولګول شي. د حکومت لخوا د پولیو ډلو تحفظ دړکې د پوز نه د مرستې غوښتو په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او لیکوال محب وزیر نه تپوسو کو، نو دوی چې حکومت پوز په غیر ضروري کارونو کې لګوي او د پولیو ډلو تحفظ د پوز کار نه دی. دې زیاتوي
کاریانو دی طرف نه ده، نو مور پلار یا قبیله یا د جماعت غاړې نه داسې کمپین چلول پکار دي، شعور فرول پکار دي. د پولیو زیات کیسونه د سیټل علاقو نه راغلي دي چې چېرته د امن د امن مسله دومره نه ده، نو مسله د انکاریانو نه ده. دا خبره پکې دا ده چې حکومت چې د طالبانو سره د مذاکراتو کم عمل شروع کړی دی، نو په دې کې پکار دا وا چې حکومت د طالبانو نه پکې دا ډیمانډ اخلي چې تاسو د پولیو کارکونکو ته سمه وایي. نو هغه ته خو دا مطالبه نه ده، مقصد
د پولیو د ساسکو د طبی او شری حیثیت پاړه مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو او مفتی فضل منان نه تپوسو کو، نو دوی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حکم کړی دی چې تاسو به د مرض علاج کوئ. اوس دا پولیو چې څومره مونږه د دې متعلق په دې کې داسې چیز نشته دی چې هغه یو خو ماشوم ته نقصان ورسوي، بل طرف ته په دې کې داسې چیز هم نشته دی چې په شریعت کې راغی نه منه راغلې ده، لکه د حراموالي څه شی پکې هم مونږ ته داسې ظاهر شوي نه دي او په ظاهر باندې چې دا د بچي لپاره پیرمن دي. او د شریعت حکم دا دی چې دا فرض دي، دا لازم دي چې بلوغه پورې ذمواري د مور او پلار ده چې د خپل بچي حفاظت وکړي.
د یادونې ده چې د حکومت لخوا پوسټ د مرستو خواست په داسې وخت کې شوی دی چې یو طرف ته د ملک په مختلفو سیمو کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلو باندې حمله کیږي، نو بل طرف ته روان کال کې د پولیو خوښه وسلويخ نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اورګزو جنسو کې له تیرو څو ورځو راهیسې پولیټیکل انتظامیې د هر ډول تیلو پر خرڅولو بندیز لګولې. د سیمې اوسیدونکي وایي نه خو تیل په پمپونو کې خرڅېږي او نه یې څوک له نورو سیمو اورګزو ته راوړلای سي. طارق اورګزای رپورټ لري.
په قبایلی سیمه اورکسو ایجنسی کې ځایي اوسیدونکي وایي چې پولیټیکل انتظام لخوا په تیلو باندې د بندیز وروسته د سوالو زیاتره گاډي ودرېدلې دي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د فیروزخیلو سیمې ملک یاسین خان مشال لډیو ته وویل چې دغه بندیز په محسوسو علاقو کې دي.
سوری خیل، عثمان خیل، بیزور خیل، فیروز خیل، مشتی، شیخان، ایسا خیل، دې کې ډېر زیاد تعداد سره خلک تی بالکل گاڑی ولار دی خلک پیدل مزل ته جوړ شوی ری او پیر بالکل نه ملاویږي ډېر چیک فورس باندې لیویز فورس وروي هغه ته مور ورسو نو وجه نه دا چیکینګ شروع شي بیا زیاد سره کله چې منجنه کته مو کله راشو نو په چمجنه چیک فورس باندې مکمل کار باندې تلاشي کیږي هغه نه دا بالکل نه راپریږدي
د کوزی اورګزو ایجنسی انتظامی دفتر نه د نوم نه خودلو په شاتی او انتظامی چارواکي مشال لډیو ته وویل چې په تیلو باندې دغه بندیز دوی نه بلکې د امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی دی چارواکي دا هم وویل چې په سیمه کې د تیلو استعمال په غلطه طریقې سر روان و نو ځکه دغه بندیز د امنیتی ځواکونو لخوا ولګول شو خیبر او کرم ایجنسی سره په لګیدو په اورګزو ایجنسی کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د مارچ میاشت 2010 کال راهیسې روان دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري طارق اورګزی مشال رادیو اورګزو ایجنسی
او سمزو افغانستان ته د افغانستان د ولسمشرې د کاندید او د انتخاباتو په نیمه شپه رسورای کې دوهم ډیری رای وړونکي اشرف غنی احمدزی له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې ولسمشر سي ملي پوښتنو به اعلان کړي دا هم ویلي چې د کفایت پر بنسټ په خلکو ته په خپل دولت کې ځای ورکړي ډاکټر اشرف غنی د مشال لیډو افغانستان کې آزادي ریډیو سره خبرې کړي چې د دې تفصیل نور له ملالۍ بشیر اورو
د افغانستان ولسمشری ته کاندید اشرف غنی احمدزی د ملي پخلاینې ژمنه کړې ده هغه وایي چې کدی رئیس جمهور سي تر خپل وسه به هڅه وکړي تر څو ملي روغه جوړه رامنځته کړي د زیاته کړه چې افغانستان باید لمازی پر راتلونکو ډیر فکر وکړي
موږ نه غواړو په پخوا کې بند پاتې شو چې دا کار مو له راتلونکو محروم کړي موږ باید یو ځای شو مسؤلیت ومنو پر مخ وخوځي شو او که څوک زیانمن شوی وي هغه ته پاملرنه وکړو دا زموږ د خپلو زخمونو درغولو بهیر دی
د وویل چې د تاوتریخوالي جواب تاوتریخوالي نه دی څلور شپېته کلن اشرف غنی د لیاقت او کفایت پر بنسټ ولاړ دولت ژمنه وکړه چې پکښې کې د قانون پلي کول د اداري فساد له منځه وړل او د یو داسې اقتصادي سیستم رامنځته کول چې هیواد پر بهرنیو مرستو له تکیې څخه راوباسي شامل دی
ما هیڅ پیسې نه درلودې او نه مې د کوم سیاسي ګوند دولت او یا د بهرنیو ملاتړ درلود دا یو سوچه ټولنیز غورځنګ یا تحریک دی چې تر سره بشي
اشرف غنی د دې سوال په ځواب کې چې آیا د ولسمشر سره د انتخاباتو وروسته لیدل کتل کړی دي ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولسمشر او ځینې سیاسي سیالانو سره کتل دي د د په وینا دا لیدل کتل د دې لپاره نه و چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته لتلو د راګرځولو لپاره جوړ جاړی وکړي ټاکنې کېدای سي دوهم پړاو ته ولاړ سي ځکه چې داسې اټکل کیږي چې هیڅ کوم کاندید به تر 50% رایې ونسي اشرف غنی وویل چې د ټاکنو دوهم پړاو ضروری دی څو خلک وکولای سي راتلونکي ولسمشر وټاکي د اپریل په 10 اعلان شوی پسلو کې د لسو شمیرل شوی رایو د نیمې نتیجې لمخه اشرف غنی له عبدالله وروسته دوهم ډیری رایې وړې دي تمه کېږي د لومړي پړاو نتیجې د اپریل په 24 مخبرې سي
ملالۍ بشیر وا اوسم د یوکران پاړه ریپورت لرو امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوکران د کړکیچ پاړه د رمنسي سوي هوکړ پاړه محتاطه هیله مندې شو درې ده ولسمشر اوباما ویلي روس باید خپل شمنې پوره کړي د مشال ریډو د خبر مرکزی څنګه په جنیوا کې د تر سرسو خبرو اترو په یو ریپورت پور کړی زموږ همکار پوری والکا کړي تفصیل ترکوي
امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوکرين د کړکیچ کمول لپاره د هغه تړون په اړه محتاط هیلمندي شو دلې ده کوم چې په جنیوا کې رمنسته شوې ده امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روس باید خپل ژمنې پوره کړي کنه نو امریکا او د هغوی ملګري هیوادونه به پرېنوي بندیزونه ولګوي سپینې مانی ویلي چې ولسمشر اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې پر دې سره سلا سوي دي چې که روس په لنډ وخت کې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی راټیټ نه کړ نو دوی دې ته تیار دي چې روس ته سزا ورکړي د اوکراین په اړه د پنځشنبه په ورځ په ویانا کې د تړون د اوکراین امریکا روس او اروپای ټولنې ترمنځ له خبرو اترو وروسته رامنځته سو په کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې په اوکراین کې به ټولې وسلوالې ډلې وسلې غورځوي د دې تړون لمخې د اوکراین هغو بیلتون غوښتونکو ته استثنا هم ورکړل شوې ده څوک چې په اوکراین کې نیولې ودانۍ خالی کوي خو هغه کسان به ونه بخښل سي چې جدي جرمونه یې کړی دي د اوکراین د بهرنی چارو ځایناستي وزیر اندری دیشی سیا ویلی دا تړون روس ته یو ازمویشت وړاندې کوي هغه ویلی راتلونکي ورځې د دې تړون لمخې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی تر دې وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویل چې بل پړاو په دې مهم دی چې کړي ژمنې عملی کړل سي جان کیری زیاته کړه چې دا تړون د یو ښه کار نتیجه ده د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کیترن ایشټن ویلي چې دوی د اوکراین خپلواکۍ یووالی او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي. شنونکي وایي چې دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې تړون به پر هغو روس پلوه بیلتون غوښتونکو څه اغېز وي چې د اوکراین په یو شمیر سیمو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمای کې دفتر د یارانو مشال لرو چې نجیب عامر به وړاندې کوي او د نن ورځې بهرل د تیر ورځې میلمه ولی درویش کاکړ چې دغه پروګرام به تاسو نن په تکراری بڼه تکراری توګه واوري. اوس امه چا زمي څلور نیمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په پوزي چوڼي کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې شوي دي. انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي بېګا شاوخوا دوه بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنې پیل شوې چې د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وي. چارواکي وایي د وسلو له ذخیرې ځینې توغندي د خلکو په کورونو ولګېدل چې پکې یوه ماشومه ژوبله شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي پر چاوڼي وسلوالو د راکټونو حمله کړې ده، خو د پوز د اماړیکو اداره آی اس پی آر بیا وایي چاودنې په حادثاتي توګه شوې دي. متحده عرب امارات د افغان طالبانو یو مهم مشر معتصم آغا جان خوشی کړی دی. یو افغان چرواکی د نوم نشدل په شرط نن مشال رادیو ته د خبر پخلی کړی دی. بلخ افغان اسلامیک پریس راپور کوي چې آغا جان په دې شرط خوشی سوی چې نور به له سیاسي هلو ځلو څخه ډډه کوي. د افغانستان د ولسمشری څوکۍ ته نوماند ډاکټر اشرف غنی وایي که منتخب سو نو د اصلي جوړجاړي د پرمختګ لپاره به کار وکړي. تېر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت غنی وویل هیواد باید په یوې داسې ماضي کې بند پاتې نه سي چې افغانستان له راتلونکي بې برخې کوي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه توندلار حکومتي ودانۍ قبضه کړي او وایي تر هغو به یې پرې نږدي تر څو د کیو لویدیځ پلوه حکومت استعفا نه ورکړي. په ډونیتسک کې د توندلارو مشر ډینیس پوشلین نن خبر اعلان ته وویل چې نوموړي په پام کې نه دی نیولی چې د ملګري د روس او اوکراین ترمنځ د حکومتي ودانیو د پرېښودلو او خالص لا کېدلو د تړون پابندي. د نیپال د سیلګری یو چارواکی وایي چې په ماونټ ایورست غره کې د کمر شویدو له امله د غره ختونکو راهنمایي کوونکي نه نیپالیان مړ شوي دي. مدهو سادان بورلا کوټي ویلي 15 نور راهنمایي کوونکي هوا خوشبرن سول کله چنن سهار کمر را پریوتی. د ترکیه پارلمان یو قانون منزور کړی دی چې د هیواد د استخباراتي خدماتو ادارې واک زیاتوي. تیر ورځ پارلمان تر تاوده بحث وروسته دا بل منزور کړی. او ستور په هانو یو لری پرته نوې سیاره موندلې ده چې د ځمکې په څیر ده. دا سیاره چې لنزبوکي لاس کې صدل وې ده د امریکا د خلای څېړنې ادارې ناسا کپلر دوربین معلومه کړې.
احمد شاه زمي و چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی او اوس هم د یارانو مشال پروګرام وړاندې کوو. د نجیب عامر تاسو ته جوړوي په ژوندۍ بڼوي درویش کاکړ میلمه و تیر ورځ او نن به دغه پروګرام چې ریکارډ شوی بڼه ده دا به تاسو ته بیا وړاندې کړو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال.
د یارانو مشال خبرونه کې نجیب عامر تاسو ته هرکلی وایي. هارون باچا په چټه باندې دی او نن را سره ملمه ده د کوټه نه خوږ ژبه سندرغاړی درویش کاکړ صاحب. درویش کاکړ صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
سلامت اوسې خوشاله اوسې ستاسو هم سلامت تخیر
ډېر زیات مننه کاکړ صاحب. ما ویل خوان به وکړي چې ډېر زیات اورېدونکي په تمه دي چې تاسو سره خبرې وکړي او واورې تاسو نه چې په دې وروستیو کې ستاسو څه کیسې راغلي څه ادبي او کلتوري هلې ځلې مو کړي.
ضرور اول خو تاسو ډېر مشکور تاسو ډېر خدمت کوي دا ټیم چې څومره ذمہواري او ادبیاتو دا شاعرانو دا ماشاءالله تاسو پر کړی دا ماشاءالله یو جو ټول کارکونکو ته زموږ سلام دی او تاسو په همت او تاسو په خدمت موږ ویاړو. نو یقینا دلته هم په جنوبي پښتونخوا کوټه کې یزې په کلاسې کلاسې کې دلته ما د دې تنظیمونو ستا او مشاعري ستا شاعر سره یو هر وخت کې داسي ناس کیږي ان شاء الله. نو خدمت روانه ده پښتو ژبه
بس خدای پاک مو همدا سه بریالی لره چې خوځښتونه کوي، تاسو کارونه کوي، فعالیتونه کوي، تاسو مینوال ډیر زیات دي. دروي صاحب دا دی وار لمخه اوریدونکو ټلیفونونه پایل کړي دي. زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدونکو را سره دی وار لواره بدوی تور شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نجیب عمر صاحب شاید ای زدران بل چې مروت نا
خا زدران صاحب ستړی مشه او زمون ملما درویش کاکر صاحب ده.
خیر دی خیر دی درویش کاکر صاحب نه دا پختنه ده چې تا د ګل نذیر منګل کلام وهله ده کنه.
خا ډیر زیاته مننه. او کاکر صاحب خو نو خپل هم شاعر دی او د ډیرو نورو شاعرانو کلامونه به ویلي. نو درویش صاحب کله چې یو سندره ریکارډ کوي هسه د سوي په هغه شعر کې ستا ته داسې ښکاري چې هغه سندریزه کې او هغه ته د موسیقۍ جامې ورواچي او ولسته ورسه؟
ضرور خو محترمه د ملګري جواب ورکړو چې د ګل نذیر صاحب کلام ماتر څه ویل نه دی او شاعري مې ډېره خوښه ده، ډېره مینناک او نازکاله شاعري ده. نو کله چې دا سندرې موږ جوړو دا اورېدونکو ته نو زما په کې کوم چې خپل ځان ته خوښ وي چې په هغه شعر کې څه هنر وي او څه پیغام وي، یو څه په کې درنوالی وي، کوشش دا کوو چې هغه شعر موږ جوړ کړو په موسیقي کې او په طرز کې بیا ثبت کړو.
صحیح. او کاکر صاحب که د خپل اولنی کیسټ خبره یا کیسه اوریدونکو سره شریکه کې چې څومره کال پخوا ته خپل اول کیسټ ډک کړو، موسیقي چا جوړه کړې و، په هغه کیسټ کې شاعري د چا و، او فیډبیک څنګه و، خلکو څومره خوښ کړ هغه کیسټ؟
دا خو زه خود چې کلیواله علاقه کې هم چیز موږ خو هغه ته اول کیسټ چې موږ پکې هیڅ مهنت نه وکړي هغه د موسیقي او نه یو شروع کړه نو پیژندلې، بس وار لواره دلته زما کلیوالي پروګرامونه وو چې موږ بانډارونه ورته وایو. نو هغه ما کول د خلکو آواز خوشاو کله به کی ترانه ویل، نو بیا اول کې څه کی ریکارډ کی هغه بیا خلکو ډیر خوش کی، په هغه کې مختلفه شاعري و. جمعه هغه مرحوم مولانا جمعه هغه د هغه اول سر کې هغه غزل و، او استاد حسن کاو هغه موسیقي را سره کړې و، هاشمي میوزیک زموږ هغه ریلیز کی، نو هغه ډیر کامیاب شو، ډیر خوندور و، د خلکو ډیر خوښ و، نو بیا دا سلسله روانه شوه.
صحیح. او تر اوسه به مو څومره کیسټ راوتی وي د میوزیک سنټر د لارې؟
تقریبا داسې دوه کم سل کیسټ وې دي، اته نوې کیسټ زما وتی دي.
سمه ده. نو بس هغه سنچری وهلو ته نږدې شوې هسته، سل به پوره کړې له خیره؟
بله،
و ان شاء الله خیال مې دی چې دا پر کوو. ضرور. نو بس تاسو کاکر صاحب زما به یو مشوره دی چې دا سلم کیسټ چې تاسو کوم راځي چې دې ته یو خاص فکر ورته وکړي چې په دې کې لکه داسې یو کیسټ وي چې ډېر نامي کیسټ وي، په دې کې غزلې دی وي، په دا کې داسې شاعران پکې راوخلې چې تاسو دا کیسټ ډېر یادگار کیسټ پاتې شي، او کلم چې دا سلم کیسټ له خیره تاسو راځي مونږ سره اړیکه ونیسئ چې مونږ بیا هغه وخت کې یو راپور پې جوړ کړو یا مو بیا میلمه کړو.
وا ډیر صحیح ده. زما خیال هم دسو بالکل دا خیال و دا تو شو کلام چاره ته لیکلې دي، زه پکې لګیم هغه ته ستار جوړوم. دا دا موږ خو ټول کسندرغاړي که شاعران یو که پښتو لیکوالان یو، موږ ټول هیله دا ده چې دا د افغانستان او د پښتنو حالات ټیک سي او دا جوړه وسي او دا اوس انتخابات وسو. نو ټول افغان ته ملت ته مبارکي ورکوم چې په ډېر امن وسو. نو شاعري مې بیا هم دا خیال دی چې اوس یو کلام دی وایي، ستن می پلاس کی پر هرونه دی گندم کابل کابل دیرت دی یواری جوړوم کابل. نو دا پیغام په کې لګو ان شاء الله د ټول شاعری بم د افغان ملت او د پښتنو راټولو.
ډیر مننه او بریالي اوسې په خپل هڅو کې. یو اوریدون کې را سره دی د دوی خوا ته ورزو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نجیب امین اورو سره مې
ستړی مې ګلاب اسو خبرې کې مننه ګلاب. او دا دې مونږ خو نن درویش کاکر صاحب ملما کړې، خوشاله په دې کار.
یار کاکر صاحب خو ډیر خوشاله یم، اې دما څه دا کړې ډیر خوند را کوي.
ها
او زما دا ستنه دا دوه واده کړې ده کنه دا کړې. صحیح. الله واده کړې ده په منن.
او نو بس اوریدونکو سره خدا تلوسام وی زکه چې کوم کس مونږ ملمک واغه دا سوي دوی ورسره مینه لري، دا غوي په شخصي ژوند کې هم دوی علاقه لري. کاکر صاحب نو دی اوریدونکو تاسو جواب باور کول غواړم.
حق لري نجيب امير صاحب دوی بالکل حق لري نو ادس با شکر دي سوي دي زما دوه زمن دي او دوی مې بچي دي سبقان وايي را سره مشغوله لري او ښه ژوند دي شکر الحمدلله مطمئن یو بس د غریبۍ او د درویشۍ ژوند روان دي
صحیح دا سو د درویشۍ ذکر کو ساس خو اصلي نوم عبدالخالق ده کنه نو یو اوریدون کې په دې فیسبوک باندې هم پوښتنه کړې ده او زما ذهن ته راغلو چې ولې مو درویش تخلص ځان ته غوره کړ
نجیب امیر صاحب تقریبا لومبۍ زما خو والد پلار محترم چې هغه ډېر مخکې وفات شو نو
الله دې وبخښي
په ماشومتوب کې څه یتیم پاتې شوم او دا د ژوند چارې او سلسلې دا غربت را باندې څه زور کړی وو بس نو دا درویشي وو دا سلسله په هغه تین کې ما دا ځان نه خوښ کړو دا خیالات وو دا کتابونه مې ډېر کتل دا رحمان بابا او خوشحال بابا حمزه بابا نو په هغه کې دا مطمئن اوسېدلم چې که څه درویشي که غریب ده که هر څه ده خو زړه مطمئن دی دا شاعري په برکت او دا خپلو لیکوالانو په برکت
خوښه می دا درویشی کړه او خیالات را سره مضبوط دي انشاء الله. د شفیع اورکزی په نوم یو اوریدون کې د فیسبوک په پاڼه ستاسو د تعلیم په اړه پوښتنه کوي چې څومره سبق مو ویل دی؟
شفیع اورکزی ته سلامونه. تعلیم خو نو ما دي ایسي کړی دا میټرک او ایسي دې سبق ما شکر ده ډیر ویل دی دا شاعری چې کومه ده داسې ټوله مې د دیني او د ادبي کتابونو څخه په دې کې برخه ډېر ورکړې ده ښکل چې مې بیا هغه مې ایسي پورې کړې ده
صحیح یعنې فی دولسم پورې دوی سبق ویلې او دیني او دنیاوي دواړه علوم تاسو کړی دی او په خپل هنرمند هم یې دا په خپل ځان لایو هنر دی. نو کاکر صاحب کزما پښتنه ته دا جواب راکړي چې تاسو خو سندرې ویلي دوه کم سل کیسټ تاسو راغلي دي تاسو په خپل هم په دې موسیقي غږوي کې وازي تاسو سندره وای او د موسیقاران نور څوک یې تاسو سندرو ته موسیقي ترتیبوي
دغه د موسیقي په حال کې مې نجیب صاحب نه دي زغولي هلته څه مشکل لري هغه چې دلته چې ریسل کوم یو هارمونیا لرم ځان سره هغه کې مشغوله مې وي او څه طرز او کم سور چې برابر وو هغه د هارمونیا سره دلې را سره دی هغه باندې لګیا
یو یو کمپوز خو چې جوړوي د هغې دپاره به خپله یو هارمونیم سره به اول پریکټیس کوي او بیا وروسته بیا هغوی نور کار به پرې کوي
ضرور هو نو چې کومه داسې د ریکارډینګ په حال کې کله انسان بیا هغه طرزونه سره دغه وي نو دلته تیاری ورته وکړو هغه بیا خپل طرز یاد کړو شی پوخ کړو بیا نو هغه ریکارډینګ کوو.
صحیح دا شی به یو بل اوریدونکي سره مخامخ یو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه مینا او سلامونه نیوم نه روزدین خروټه يم عبدالخالق صاحب او نجیب امیر صاحب او مشال ټول اوریدونکو ته
ستړی ما شي خروټه صاحب
ډیر مننه عبدالخالق صاحب ته مینا سلامونه بیا هم وړاندې کوم د دې په دفتوري سندرې وایي او دې په دفتوري کا کړي زاړه وایي زما دا څنګه دې کا کړي زاړه وایي دا په څنګه تر کوي او زه دا ورخوایم چې هغه سره به هم راته مسر کې او څومره ضرور په دنیا مکه ودا څنګه یې هم ډیر خوښه ده او د دې ټولې په دفتوري سندرې دې دې کا کړي زاړه وایي ډیر مننه د دې کوم او زه خو مینه هم کړې ده چې نه دې کړې او مې دا څنګه هم
تا خپل مینه کړې ده کنه خروټه سره ډیر مننه خروټه صاحب. کور مو ودان کور مو ودان حتمن هر سړی مینه کوي هر سړی د مینې دپاره پیدا دی او درویش کاکړ صاحب خو د خپل هنر سره هم ډیره مینه کړې. کاکړ صاحب د خو ستاسو د کاکړیو غاړو ډیر مینهوال ښکارېده تاسو زیاتره کاکړۍ غاړې ویلې که ټپې او غزلې او د نور چاربیتې او دغه سیزونه هم ویلې
دا خروټه صاحب ته سلامونه او وعلیکم السلام وایو. خوشاله او ماشاءالله ډیر ژوندۍ او بیدار تک ځوان معلومیږي. نو دا کاکړۍ غاړې چې دا خو زموږ د علاقې د ټول پښتانه سیمې او بلکې د لورلای او ژوب کاکلا سیتلا دې سیمې خاص پیداوار دی او دلته دا ډېر علاقه لري نو ځکه دلته د خلکو مینهوال هم ډېر دي. کاکړۍ غاړې خو ما یو څرکې څرکې پورې نه وې داسې پنځوس یا دېرش څلوېښت کیسټ بعد نه بیا دا ایټم ما پکې ضروري وو چې ما د چهار کیسټ کې ما یو نوی طرز کاکړۍ غاړې کولې او ډېرې مقبوله ګرځېدې. نو بیا ټول هنرمندانو د دې سره اشنایان شو وسونه وشو ویلې دي هر چا ډېر ښه اوازونه. امیر صاحب چې کوم سوال ده د مینې کوي د مینه نه یو شعر زما دی وایي د یو چا د شوخو سترګو برکت کوي چې د دومره لوی جهان سره آشنا کړم.
واه څومره خسته.
ضرور برازي مینه به خامخا وي. د مینه خو چې مینه نه وي انسان ژوند نشي کولی، او چې په مینه پوه نه شي هغه د خاورې او د وطن او د انسان په قدر نه پوهېږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپله مینه صحیح ثابته کړو.
بالکل همدغسې ده. او ما مخکې هم یاده کړه چې انسان خو د مینې لپاره پیدا دی، او مینه چې هر چا سره کېږي هر څه سره کېږي د تعمیر جذبه لري، تخریب پکې نه وي. نو ډېر خوند کوي. درویش صاحب ستاسو یو کلام را سره دی، دا به وړاندې کړو اورېدونکو ته. بېرته راګرځو، تاسو را سره اوسئ لږ به د موسیقۍ د غتارونه هم وچېړو، بېرته به راوګرځو. صحیح ده؟ راځئ ملګرو، د درویش کاکړ صاحب په آواز کې دا سندره اورو.
पगड़ी धर्मात लवंगिन दाना ताना देखम ना पगड़ी धर्मात लवंगिन दाना ताना देखम बैठे यो तले रावले तुझे तके वो सत्य तुम ना पगड़ी धर्मात तुम ना पगड़ी धर्मात लवंगिन दाना ताना देखम ना पगड़ी धर्मात लवंगिन दाना ताना देखम بنگڑے دھرما تم لونگن دانا دانا دیکھم نہ بنگڑے دھرما تم لونگن دانا دانا دیکھم دے دیو سن راولے کتے تو چی ہو سد کم شنا بنگڑے دھرما تم شنا بنگڑے دھرما تم لونگن دانا دانا دیکھم نہ بنگڑے دھرما تم لونگن دانا دانا دیکھم
سندرم اور ادا وی چشن بنگڑی درمات دیکم. کاکر صاحب بنگڑی دی خوخی گی
ولی نا بنگڑی خوام دا دا حسن او دا شاعری او دا شکولا خاص باب دی خاص رنگ دی.
بالکل. او شاعرانو ډیر زیات بنگڑی استعمال کړم دی په خپل شعرونو کې. حسن ورکی پښتنو پیغلو ته. او تاسو د شاعری ذکر به هم کوو. درویش صاحب اول مو شاعری شروع کړی وا کاول د هنر دنیا ترغلې او سندره مو پیل کړی و.
اول می نجیب امیر صاحب شاعری شروع کړی وا، شاعری نه کوله کلام یې لیکي او ورسته پکې سندره واړي.
صحیح. او کوم کتاب مو چاپ کړی ده کنه؟
نجیب امیر صاحب کتاب میں تیار تو تے لکہ بس داسی ارسل تیار سی دی او کلامون او تطور نظر او تی دی خوشاب تری نه سره لږ ما دلته کاروبار لرم چې دکان نه دی دکې مصرفم نو وخت مې سستین کړی دا کتاب می چاپ کړی نه دی
سما دا او تاسو د خوخه شاعران سوق دی کاکر صاحب زیاتره اوریدونکو هم دا پښتنم په فیسبوک باندې کړی دا چې وي د چا شاعری مو ډیره ویلې ده
نجیب امیر صاحب بده خبره ده چې دا به څوک وایي څوک نه خوشیږي او څوک نه خوشیږي موږ لپاره دا خبره ټیک نه ده خو ټول پښتانه چې یو ټفل کې که پښتو زبه لیکي موږ ته احترام لرو موږ خوش دي لیکن دا ډیر چې کوم ګورم کتاب ګل بچا الفت مرحوم چې دی هغه کتاب دی او خوشحال بابا او حمزه بابا دا موجود در اثر ساتي په دغه باندې ډیره مشغوله لرم
سماده یو اوریدونکو ډیر سره ستاسو مینوال په خیر اغلی ستړي مشه
مننه امیر صاحب خیر دی په نصیب کا السلام علیکم و رحمت الله
و علیکم السلام خدای خود را ول ستړی مس
الله دې رات دې دې ژوندې لاره امیر صاحب ورور دی ما په غم شریک د چمن کلی خواجه عمران بابا نه در سره ټلیفون پکړ شم تاسو او تاسو ګران میم تا درویش کا کار ته پډی رمینا او خلص سلام وړاندې کوم جی
بس غمونه دې مړشه غم شریک آشنا
وعلیکم السلام
او سپختنه لاره دې ګران میلمانه
مننه امیر صاحب پښتنې خو ډېرې دي ځکه چې درویش کاکر صاحب هر وخت نه وي نو زه به درې پښتنې وکم که ستاسو اجازت وي اوله پښتنه مې د دسه دا ده که چیرې تکراري وي خو بخښنه غواړم ځکه چې پر شل بالا دوې بجې ما ریډیو آنکه چې د ده شعرې ټولګي چاپ سوي دي یعنی د چاپ سوي که چاپ سوي دي د هغو نمونه چیستي او دویمه پښتنه مې دا ده چې د غزلي اولو دوو شعرو ته څه وایي او اخري دوو شعرو ته څه وایي او درېمه پښتنه مې دا ده چې هغه سندره د چا شاعري ده یو سل برابر پښتانه و یک اعلان یا به پښتانه ماتیږي یا به پنجابیان په ډیر تقریبا څلور شپږ وخت کال مخکې ویل سوی د په سندرې کې د شاعر نوم نه دی راغلی نو ځکه زه د ده د پښتنه
چا ویلې ده همدغه ترانه چا ویلې ده
دا درویش کاکر صاحب پخپله ویلې ده
سمه ده زه سمه ده ستاسو پښتنه خېوي او جواب به درته درکړي محمد طاهر خدای دې نه کی خود خپل تخلص په غم شریک لیک
نسور طویل خدای دې خوشحالی او نصیب کی او خیر سره سلامونه نو یو پښتنه خو جواب سره ده چې کوم شری ټول کې د دماغ مضمون نه ده چاپ سره
bale
او هغه یا په پښتانه ماتې دی او یا په پنجابیان دا یو سمخ کې تیم درته د پښتونخوا ملي او انفاطي پروګرام په پام کې ما وایره وکړه محمود خان وطنجار نامه او د مایو د کلام دغه شاعري دغه و
سمه ده
او بل چې کوم دی وای چې د غزل هغه د ربي فنفاز د کافي سوال وکړي هغه هم
او فکر کوم دی د مطلع او د مقطع ذکر کوي دا غزل اول دوه بیت اخر دی نو طاهر جان په دې هیله چې ستا تسلی شوی وي او ستا پوښتنې جواب شوی یو بل اوریدونکو خیال نور درویش د ننګرهار ولایت د افغانستان د ننګرهار ولایت د گوشتي ولسوالۍ نه په فیسبوک باندې سلامونه را لېږي او ستاسو نه دا پوښتنه لري وي چې کله درویش صاحب افغانستان ته راغلی یې کنه کوم ځایونو ته راغلی یې چیرې مو کنسرتونه ورکړي
سلامونه خیال نور درویش صاحب کډیر سلامونه ورغلی کندهار ته او کابل ته ورغلی ما ته پروگرام ته بابرجی صاحب سره او د محترم عبدالله مقوری سره زموږ ناسته وشوه چې په پروگرام کې د شمشاد چینل ته بلنه شوې او موږ ډېر شښې او ډېر د خوند او ماشاالله ډېر مېلمه نواز او ډېر خوندور خلک ډېر مطمئن او ډېر خوشاله یو
مننه کاکر صاحب یو بل اوریدونکو هم را سره دی اوریدونکو نن ډیر زیات تی او ټول هڅه کوي او کوشش کوي چې تاسو سره مخامخ شي او پښتنې درنه وکړي السلام علیکم په خیر اغله
وعلیکم السلام امیر صاحب تا او درویش کاکر صاحب ته پروگرام کې په دواړو لاس سلام کوم
وعلیکم السلام
امیر صاحب تاسو دا کوم سړی کله کله زړه تنګ شي نه چې دې زړه تنګ شي دا ټیم کې دا چا سندر یاو
درویش صاحب پښتنه جالب نو چې کله ستاسو زړه په تنګ شي د چا आवाज اوري چې بیرته طبیعت مو خوشاله شي کله چې دغه څو د چا کلام اوري
ډیر صحیح وای دا د زه اکثره خو روسیا خبر دا لږ انقلابی سندری عبدالله مقری اورم یا ناشنا اورم یا خپل سندری اورم دا اوس وخت دونه ډیر سو چې ګرڅه په دوکان کې مخکې زما میزو کو هغه مې ختم کړی دی. دا سندرې اوس په موټر کې په ګاډي کې چې کله کور ته ځم بس داسې لږ ځکه ده بس نو مختصره یو سندره او نیمه واورو.
صحیح، تاسو سره چې تیر ځل مرکه کوله تاسو ویل چې یو میوزیک سنټر هم لري او هلته خلک راځي او ستاسو کې سټان او د نور واخلي، تاسو اوس وایي چې هغه اوس نشته دی؟ یعنی
نجیب امیر صاحب دا خو حکیم دا کیسټو بازارونو شو کاروبارونو هغه ډیر ختم شو دا هر ځای شو که په کوټه کې وو که په دلی موږ پښتنې سیمه کې وو دا اوس کمزوري شو بس نو بس کاروبارونو هر چا بدل کو سیماغ دا شمسی دا او نور دا یغه ډیر تیز کاروبار دی دار اورم
دروی صاحب د دو ریدونکو پښتنې ماته جالب ښکاری. یو خو د طاهر خټک صاحب دی وی چې کاکر صاحب د خپل شاعر دی او وی چې د کرک سیمې سره د دوی تعلق دی، وی چې زه غواړم چې تاسو سما یو غزل وای په کوم کیسټ کې، وی دا کار سمره ممکنه ده؟
بله سلامونه ورته وایو. نو دا طاهر خټک صاحب دی خدای خوشاله لري. نو دغه شعر خدا خلق ما اکثره د ځوانانو د خلکو غوښتنه ډېره وي. دا شاعري ده چې ښایده په ډېر بخښنه او دا داسې خاص یو چاته مخاطب چې سي نو لږ مشکله ده شاعري کې پوره ځکه غواړي او داسې دغه غواړي ځکه یو سړي ته یو شخصیت پورې چې مکمله غزل او داسې شی دغه کوي هغه لږ ګرانه وي. نو په یو ټپه مصره کې به بیا یاد ساتو انشاءالله.
سمه ده. او یو بل اورېدونکي همدې سره ما وایي چې د دوی پوښتنه هم جالبه ده، وایي چې خپل شعر مو کله په کیسټ کې ویلې کنه؟ دا شفیع او رکزه صاحب دې دم د فیسبوک د لارې تپوس کوي.
ضرور ما خو پنا نجیب امیر صاحب مکمله کیسټ کې څلور پیزه او درې سندرې ما وی تقریبا دا یو غزل چې دومره غرور په دې دنیا مکه وه کوره په بل پوری خندا مکه وه. نو دا کلام زما خپل دا ترانی دي لري او اکثر په تاسوونو دغه کې ما خپل غزل او سندرې ویلي دي.
سمدا کاکر صاحب زما پوښتنه ده چې د یو سندرغاړي د پاره د هنرمند د پاره تعلیم کول څومره ضروری دی؟ ځکه کده تعلیم کړی یو د ادبیاتو کتابونه لوستي نو د به په شعر کې انتخاب کې بم ډیر د دقت نه کار اخلي. هر شعر به بیان انتخابي چې د به په دې پویږي چې زما ولس څه خوخي.
نجیب امیر صاحب دا تعلیم دا علم کوم ضروری دی ځکه چې دا اوس ناری او چې وای هر بچاو هر بچی او هر ماشوم په اسکول کې دا تمره ضروری دی چې تاسو مخته څه راځي که سندرغاړي جوړي دی او کنه ماینده جوړي دی او کړي کالم نگار یو اخبار چې مطلب چا سره خبرې کوي ان شاء الله کسل په صد د نوی نوی چې صد او څنګه نوی چې صد به موږ دا وي تعلیم په هر څه کې انسان ته بغټه تمانیږي مکمل رڼا ده چې انسان سره چراغ وي او رڼا وي. نو بیا که په هر څونه تیارو کې مزل وي هر مشکل وي دا تعلیم افته او د لیکوال سړي لپاره بیا څه اساني وي.
ډیر زیاته مننه ښکلی پیغام دی. په دې هیله چې ستا خبره زموږ درانه پښتانه واوري او په خپلو بچو تعلیم وکړي. سی او درویش کاکر صاحب چې اوس خو د کیسټونو دوران تللی دی او دا ګیله مونږ اکثر د اورو هم چې د کیسټ یعنی خریدار اوس کمیږي ځکه په یو کیسټ کې به لس سندرې راتلې او په یو چپ کې خلک 2000 سندرې اچي. نو دې کار ستاسو هنرمندانو بازار څومره سو کړی؟ تاسو څومره تاوان رسولی؟
یقیني امیر صاحب دا خو یو حقیقت دی چې دا هنرمندانو ته او داسې مجبور هنرمندان ستاسو هغه غریبانو هغه د کیسټ ذریعه او چې کیسټ ډېره کاو خپل د بالو بس لپاره یو سلسله و یا د میوزیک نو هغه د دنیا ترقی کړی ده ترقی چې راغله نو بیا ډېر سبه ورسره زغمونو دا کیسه سلسله واقعي هم صحیح سو جوړ شو کیسټ کینو مارکیټ ته کمپنۍ وال کم خرچه پر کې غور ته نه جوړي. نو بالکل یو کال زما کیږي بلکې زیات څه کیږي چې ما بیا بلکې سټ لدی ریکارډ کړی. نو داسې به کوم چې په خپله خرچه به یا داسې کوم چا د اورېدونکو ډېر سره کړی ما بلکل داسې کړي چې ما پریشو دا خلک ډېر غوښتنې کوي د انتها ډېرې کوي چې کیسټ به رکې او کیسټ به وایي هر ورځ دغه چلې پنان وي. نو بیرته به یو رنګ کوشش کوم چې څه ناڅه کیسټ به وته
ډیره زیاته مننه د زړه نه مننه کوم ستاسو چې تاسو راغلی او په دې پروګرام کې مرا سره برخه واغسته او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې چې ژوند وی له خیره. بیا به در باندې غږ کو دروي صاحب.
الله محبت بره ماشاءالله ستاسو پروګرامونه ورو ډیر خوندواري موضوعګانې دی او ډیر قام ته مینه ورکوي په هور کوي تاسو ډیر مشکوري خدای مو ژوندۍ او آباد بره
کور مو ودان. تاسو نه هم مننه ګران اوریدونکو. خپل قربت نجیب امیر ته اجازه ورکړه. الله پامن.
دیارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
دیارانو مشال
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.